ڈیسی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
اردن کو استری میں شہید وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو دین اند زیارت یا پنچم بیو رس کال دو زرن لسم د مئی د میاشت نه هم نیټه دا وخت شوی دی په پاکستان کې د مازی گر شپک په افغانستان کې دی پینسنی می او دلتا په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بج شوی دی د وائس آف امریکہ ڈی وی ریڈیو په دې خبری خبرونه کې درته ز شویب زاده
او ز بارک وال میخیل
هر کله وایډم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
که څه هم په تیرو څه موده کې امریکایي ډرون الوتکو په پاکستان کې برودونه نه دي کړي، خو د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه درخواست رد کړی چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون برودونو د بندېدو غوښتنه پکې شوې. عدالت ویلي دا کار د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو دی.
امریکن کمیټي امریکم چې کوم ډیفنس اتورټیز دي هغه سپریم کورټ ټریټوري جورډکشن کې نه راځي، تو تاسو سم آرڈر سپریم کورٹ پاس کولې نشي چې چا یې خپل جو ډومین کې خپل جو ډیشن کې ناراضي.
د پاکستان د پلټونو مرکزی ادارې اف آی اے نن په لاهور ښار کې د پاکستانی ښځو چینتا په قاچاق کې ککړه یو بل ډله نیولې او په تازه عملیاتو کې یو لس چینایي وګړي او د هغې دوه پاکستانی مرستیالان نیولې. چینتا قاچاق شوی یوه پیغله وایي
مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسی وجہ سے میں ادھر سے امبیسی والوں سے رابطہ کرنے کے بعد امبیسی سے کال مجھے آئی، کال کرنے کے بعد انہوں نے میری تھوڑی ہیلپ
او د اټمی تړون پر سر د ایران او امریکې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. امریکې پر ایران تازه بندیزونه تر هغه څو غنټې وروسته لګولي چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی چې د اټمی تړون له ځینو برخو به لاس واخلي.
خضر من اردن کو دا اوسر ټکی اوس پام شه د اوسر نور مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل تا
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست رد کړی چې پکې د دې هیواد پر قبایلی سیمو د امریکایي ډرون بریدونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. درخواست پېښور های کورټ ته ورکړل شوی و چې عدالت پکې مرکزی حکومت ته د ډرون بریدونو د بندولو امر کړی و. سپریم کورټ ویلي چې ډرون بریدونو بندول د عدالت نه بلکې د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کار دی. د امریکایي ډرون الوتکو په پاکستان کې له اوږدې مودې بل برید نه دی کړی، خو له 2004 میلادي کال راهیسې چې په دې هیواد کې تر 400 زیات کوم ډرون بریدونه شوي تر 300 زیات کسان پکې وژل شوی وو.
د پاکستان د بلټونو مرکزی ادارې اف آی اے د لاهور ښار په جوهر ټاون سیمه کې د پاکستانی ښځو چینتا په قاچاق کې ککړه یو بل چینایي ډله رابرسېره کړې او په تازه عملیاتو کې یو لس چینایي وګړي او د هغوی دوه پاکستانی مرستیالان نیولې دي. ځایي مطبوعاتو د اف آی اے تر مخه ویلي چې د لاهور جوهر ټاون نه نیول شوي چینایانو به ځانونه مسلمانان ښودل او داسې به یې د پاکستاني جنکو سره ودونه کول. مطبوعات وایي پرون هم د پلټونو مرکزی ادارې په پنډۍ ښار کې د پټو معلوماتو په بنیاد 12 مشکوک چینایي وګړي او درې ښځې نیولې وې. په لاهور کې د اف آی اے ډایرکټر وقار عباسي ویلي په دې اړه عملیات او پلټنې دوام لري او اداره هغو واده شو پاکستانی ښځو ته د رسېدو هڅه کوي څوک چې د چین نه بیرته راغلي دي او د دې کاروبار زیلے با اوباسی. پاکستان کی د چین سفارت ویلی په دې لړکه باندې پاکستانی ادارو سره مرسته او همکاري کوي.
پاکستان یو ار بیا د خبرو اترو لاره د افغان کشالی د سولیز هواری د ملاتړ اعلان کړی او ویلی دی چې جګړه د هیڅ سی وستونځ حل نه دی. نن په اسلام آباد کې رسنوی ته د ونیزي خبري غونډه په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شاغلی ډاکټر محمد فیصل ویلی پاکستان تل د افغان شخړې د سولیز هواری په لوي پاتې شوی او په دې باور لري چې افغان کشاله یوازې د خبرو اترو لاره هواریدلای شي. شاغلی ډاکټر فیصل ویلی پاکستان د افغان کشالی د سولیز هواری په لړ کې وړاندې هم خپل مرستې کړي او اوس به هم کوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي امکان دی په قبایلي ضلعو کې راتلونکي انتخابات وځنډول شي. نوموړي ویلي چې نن به په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو لپاره د 1400 څوکیو په ځای د 400 دغه څوکۍ 400 ته د سیوا کولو لپاره بل وړاندې کیږي. خو د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان سویل خان بیا ویلي چې دوی د جولای په 2 نیټه کېدونکو انتخاباتو لپاره تیاری نیولی. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریاله صادق قاسم شاه په رپورټ کې وړاندې کوي.
د شوکت یوسفزی تر مخه د قبایلي ضلعو په صوبه خبر پښتونخوا اسمبلی کې سیټونه د 1400 پورې زیاتولو په هکله د دغه قانون ترمیمی بل یا د قانون وړاندیز وفاقي وزیر نورالحق قادری قومي اسمبلی کې پیش کولو اراده لري او امید کیږي دا قانون به د حکومت مخالف جماعتونو په حمایت سره پاس شي.
ګوره موږ خو الریډي د الیکشن لپاره پوره تیاری هم کړی دی او
چونکہ یہ امینڈمنٹ آئین کی را روان دے او هغه دا دی چې د دې د صوبایي اسمبلی چې کوم تعداد دی دا د 16 نه به دا زیات شي 24 ته ولاړ شي نو ډیفینیټلی بیا د هغې حلقه بندیانې کېږي د هغې د وجې نه دا امکان شته چې دا الیکشن پوسټپون شي ادروایز خو لکه چونکې دا اپوزیشن او ګورمنټ دواړه سپورټ کوي دا بل نو 100% امکان دی چې دا بل به پاس هم شي د سینیټ نه به هم پاس شي او ایکٹ به جوړ شي نو دغه چې کوم ترمیم راځي دا ترمیم په بنیاد باندې زدایم چې کېدی شي الیکشن پوسټپون شي
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی
پاکستانی چارواکی وایي مذهبي ګوندونو ورسره منلې چې د دې هیواد شاوخوا 10,000 دینی مدرسې دي د تعلیم وزارت تر څارنې لاندې راوستل سي. وایي دا ګام په هیواد کې د تندروي د مخنیوي په لړ کې د حکومتي هڅو برخه ده. په پاکستان کې له دینی مدرسو سره حکومت، بهرني هیوادونه او د پاکستان ولس مالي مرستې کوي او پر دغو دینی مدرسو د تندروي د خپرېدو او د لږکیو په ضد د کرکې خپرولو تورن هم لګیږي. د پاکستان د تعلیم مرکزي وزیر شفقت محمود یو ځای ټلویزیون ته ویلي حکومت به د دغو دینی مدرسو رسول چلوونکو سره د بینکي اکاونټونو او بهرنیو زده کوونکو ته د ویزو په ورکولو کې مرسته کوي.
د بلوچستان په هرنای سیمه کې په یو وسلوال برید او چاودنه کې د اف سي ځواک د 2 سرتیرو په ګډون 15 تنه وجل شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار شوې ده. وایي د هرنای ضلع په خوست سیمه کې د سکرو د کان دوه خواریکخ په ډزو وجل شوي او بیا د اف سي ځواک ګاډي سیمې ته روانو چې په لار کې خودل شوي بم ور باندې چاودل شوی او په چاودنه کې د اف سي دوه سرتیری او یو عامتن وجل شوی هم دی. په سمدستي ډول د دې برید او چاودنې ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې.
د امریکای ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر هغه څو غنټې ورسته پر ایران نوی بندیزونه ولګول چې د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی د شپږو هیوادونو له اټمی تړونه د وټلو خبرداري ورکړ. ټرمپ په خپل صدارتي فرمان کې د ایران پر اوسپنه، الومینیوم، میسو او فولادو بندیزونه لګولي چې ویل کېږي ایران ته له بهرنیو هیوادونو 10% آمدن راځي. ایران تر ټولو زیاتې پیسې په تیلو ترلاسه کوي او امریکا د ایران پر تیلو تر بندیز وروسته تیره ورځ د دغه هیواد پر دویم صنعت اوس پنه باندې هم بندیز ولګاو. لاندې تفصیل په دې ریپورت کې واوري.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ایران نوی بندیزونه لګولي. نوموړی دغه ګام له هغه څو ساعته وروسته پورته کړ چې د ایران ولسمشر ویلي د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ځینو برخو څخه لاس اخلي. د ډانلډ ټرمپ په ایران د بندیزونو په صدارتي حکمنامه کې د ایران په اوسپنه، استیل، المونیم او مس شامل کړی شوی دی. د کومونه چې ویل شوی ایران ته د بهر هیوادونو څخه 10% آمدن راځي. ایران تر ټولو زیاتې پیسې په تیلو ترلاسه کوي او امریکا د ایران په تیلو د بندیز وروسته د دغه هیواد په دویم غټ آمدن ترلاسه کوونکي توکي اوسپنه باندې هم بندیز ولګولو.
د لیبیا وزیر اعظم فیاض السراج تور لګولې د هغه مخالفه جنرال خلیفه حفتار هڅه کوي چې د پوځي کودتا د لارې په زور دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي. السراج په پیرس کې د فرانسې یو ټی وی چینل ته په مرکه کې ویلي حفتار ټریپولی ته د رسیدلو خوبونه ویني.
د جنوبی کوریا پوځي چارواکو خبر ورکړی چې شمالي کوریا د لند واټن دوه نور بیلستیک توغندي ازمویلي دي. دا په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې پیانګ یانګ د توغندیو ازموینه کوي. د جنوبی کوریا د ګډو ځواکونو مشر په یو بیان کې ویلي چې دغه توغندي د پیانګ یانګ له شماله توغول شوی چې لومړی توغندي 440 کیلومتره او دویم 270 کیلومتره واټن وهلی. د 2010 کال نومبر دا دویم ځل دی چې شمالي کوریا د خپلو توغندیو ازموینه کوي.
یو امریکایي چارواکي تېره ورځ ویلي کچرې امریکا د مکسیکو سره په پوله د مرکزي امریکا نه راتلونکي غیر قانوني کډوالو مخه ونیوله نو امریکا به د دغې پولې کنټرول د لاسه ورکړي. د امریکا د سرحدي پولیسو یا بارډر پټرول مشر کارلا پروس دغه خبرداري د امریکا د سینټ یوی اورونه په محل کړی دا کړ چې نو موړي ویلي چې پر روان کال کې 1,60,000 او 270 نوي غیر قانوني کډوال امریکا ته داخل شوي دي.
ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال لوهی روانه اونۍ له امریکا سره د سوداګرۍ د نوي پړاو د خبرو لپاره واشنگټن ته سفر وکړي خو امریکا تیاری کړې چې پر چینایي مصنوعاتو نور ټیکسونه هم ولګوي. د امریکا د سوداګرۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي امریکا غواړي سبا د جمعې په ورځ له 10-15% چینایي مصنوعاتو باندې چې ارزښت یې 200 ارب ډالره کیږي ټیکسونه زیات کړي. د چین د سوداګرۍ وزارت د امریکا لخوا د ټیکسونو زیاتولو اعلان ته په ځواب کې ویلي که امریکا دا کار عملی کړي نو چین به هم په غبرګون کې ورته ګام واخلي. خو وايي سوداګریزې ناندرې د دواړو هیوادونو په ګډون د نړۍ لپاره ګټه نه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو لمړنۍ مازیګرنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. که څه هم په تیره څه موده کې د امریکایي ډرون الوتکو په پاکستان کې بریدونه نه دي کړي، خو د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه درخواست رد کړی چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو د بندیزونو غوښتنه پکې شوې ده. عدالت ویلي دا کار د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو دی. تفصیل یې له اسلام آباد د پیر ولایت شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي ډرون حملو د ادرولو په اړه خواست رد کړی دی. مطبوعاتی رپورٹن تر مخه دا خواست د راجا سکلین نومیتن لخوا اعلی عدالت ته ورکړی شوی و. چې پکې د پېښور های کورټ لخوا مرکزی حکومت ته ډرون حملو ادرولو په اړه حکم عملی کولو ویلی شوی و. سپریم کورټ ته ورکړی شوی خواست کې دریس ورکړی شو چې ډرون حملو له کبله پاکستان کې بیګونه سویلین تنانو ته زیان رسی او دا چې حکومت د پېښور های کورټ حکم عملی کولو کې ناکامه شوی دی. خو د زیارت پر ورځ د مشر قاضی آصف سعید کوسا په شری کې درې کسیزه بنچ دغه خواست رد کړی دی او مشر قاضی ویلی چې اعلی عدالت ډرون حملو سره هیڅ تړاو نه لري او نه د دې د ادرولو لپاره امریکا یا بل یو طاقت ته حکم جاری کولی شي. مشر قاضی د ډرون حملو او د دې نه کیدونکې زیان باندې اندېښنې ښودلې دي او د هیله څرګنده کړې چې دا به په مستقل بنیادونو باندې ودرېږي. خو ورسره دا هم په ګوته کړې چې دا د اعلی عدالت نه خو د حکومت او بیا د بندینو او کورنو چارو وزارتونو مسؤلیت جوړېږي چې ډرون حملو ادرولو لپاره خپل کردار الوبوي. مشر قاضی زیاته کړې چې های کورټ یا د پاکستان بل یو عدالت په کم قانوني حیثیت کې امریکایي حکومت ته څه قسمه امر جاري کولی شي، ځکه دا مسؤلیت یوازې د مرکزی حکومت جوړیږي چې په دې معاملې د امریکا سره خبرې وکړي. او وتل قانون پوه بیرسټر مسرور شاه وایي چې د سپریم کورټ د پریکړې نه ثابتېږي چې پېښور های کورټ د خپل حد نه بهر وتی و.
څنګه دا ویلی دی چې امریکا چې دی پاکستان سپریم کورټ جورډکشن نه بهر دی. امریکن کمیټي، امریکن چې کوم ډیفنس اتورټیز دي، هغه د سپریم کورټ ټریټوري جورډکشن کې نه راځي. تو تاسو سم آرڈر سپریم کورٹ پاس کول نه شي چې چاهي خپل جو ډومین کې خپل جو جوړښت کې ناراضي. نو چې لیګلی سټریکټلی تاسو ګورئ یا پاکستان سپریم کورٹ چې کوم جوړښت دی، تاسو سره په کوم ټیک فیصله دی. دا آی خبره چې د نیپال سپریم کورٹ د په خبر باندې کې څه فیصله وکړي، نو آی واز از جست ورث د پیس اف پیپر یې خو لیګل ویلیو سم نشته. اوس آی چې دا پولیټیکل سرامیفیکیشنز دی، زمخال دې ته دې کانټیکست کې قطر پکار دې چې څنګه پاکستان یو اداره چې د امریکا تاسو لایسنس راکو یا گرین شیټ راکو چې راځي دوه غزروي. سپریم کورټ خپل جوریسډیکشنل کانټیکست کې فیصله کړی دی چې موږ دې باره کې آرډر نه کولی شو.
پاکستان کې د کال 2000 راهسه د 1400 نه زیات امریکایي ډرون حملو کې د 2100 نه زیات تنان مړو او 228 جوبل شوی دی. په دغه حملو کې بیا تر ټولو زیات د تیر پیپلز ګوند د واکمنې په محل کال 2003 تر د کال 2014 پورې رامنځته شوی دی، چې پکې باجوړ، بنو، خیبر، کرمه، ممن، شمالي او جنوبي وزیرستان او رگزی جنسې کې روانکاری په نښه کړی شوی و. دغه ډرون حملو کې د لاقانونه ګرځول شوی او پاکستانی فوج باندې حملو کې ککړ تحریک طالبان پاکستان مشران بیت الله او حکیم الله مسعود هم وژلي شوی دي. او دې سره سم په دغه امریکایي بې پایلټ الوتکو حملو کې یو شمېر نور نړیوال ترهګر هم په نښه کړی شوی دي. که څه هم د پاکستان حکومت د ډومبه ډرون حملې راهسې د دې په ضد سخت احتجاج کوي او دا د خپل خپلواکۍ په ضد بلي. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان د فوج او لوړپوري چارواکي د خپل ډرون حملو د موثره ثابتېدو په حق کې هم بیان مخه تر راغلي وو. او بیا د ویکی لیک سرګندونو تر مخه د پاکستان په خوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکایي سفیر ته باور ورکړو چې پاکستان به احتجاج کوي خو امریکا دغه حمله جاری ساتي. مطبوعاتی رپورټونه زیاتوي چې پاکستان کې د امریکای اخیرنی ډرون حمله دسمبر میاشت کال 2018 کې په کرم ایجنسی کې شوې و.
دا
د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو ته قدر نوردونکو تاسو د پیر ولایت شانه د پاکستان د ستره محکمې چې کما د پېښور های کورټ د فیصلې په حق له کوم فیصله راغلي تفصیل مورید بیا د ډرون حمله په دغه حمله کې د وجل شو کسانو بیا د پاکستان د حکومتونو د ریزونه هم تاسو اورید هم په دې موضوع باندې د وخت زموږ سره په سټوډیوز کې بیروس خان صاحب ناشته بیروس صاحب تاسو ته هرکلی وي په خیر علي بیروس صاحب کوم پیر ولایت شاه صاحب په دغه خپل رپورټ کې د پاکستان د حکومت یو خوخ کار دریزو چې همیشه به کله هم ډرون برید کې دونو دغه یو بیان به توچ د پاکستان د سلامتۍ خلاف دی او پاکستان د غندنه کوي او بیا په پټه باندې د پاکستان د حکومت لخوا امریکا ته دا ویل یا د پاکستان د پوز د مشرانو لخوا چې دغه ډیر موثر دي او په خپل د پاکستاني چارواکو دا هم منلي دي چې په دې کې د تحریک طالبان او د شانتۍ د نورو نړیوالو ترهګرو چې کوم ډلې دي دغه مشران زیاتره هم په ډرون کې وجل شوي. خو بیا هم دا اوریدونکو د یادونې لپاره که زه پوښتنه وکړم چې د امریکایی ډرون بریدونو په حق له د پاکستان ریاستی دریسو
ډیر مننه او اوریدونکو ته هم احترامونه او سلامونه. چې کله د طالبانو خلاف امریکا د افغانستان کې عملیات شروع کړل پیل کړل او د طالبانو چې کوم غوښتنه مو د اسامه بن لادن او هغه شانتي ونه شو څنګه چې امریکا غوښتل نو امریکا حمله وکړه. د دغه حمله سره د پاکستان د پوز دغه وخت چې کوم مشر جنرال مشرف هغه مکمل ملاتړ اعلان کړ. بیا دغه وروسته چې په دغه جنگ کې هر څه شوې دي نو هغه د پاکستان په مرستم شوې دي د پاکستان په سره په یو اګریمنت یا یو په هغه خفیه په ساتلی شوې خو د هیواد په کچه باندې د امریکا سره دوی ملاتړ اعلان کړ. بیا به یو مثال به دا وایو چې دغه خو پرېږدي چې دا پوره د ناتو سپلای د پاکستان د لارې روانه ده یا روانه وا. دوه غټ ایربیس چې دي د پاکستان شمسی او جیکب آباد دا چا دا ورکړو در ډرون د پاره نو در ډرون د پاره د نور حملو د پاره د سپیشل د ډرون د پاره دغه د پاکستان دغه حکومت پوځي حکومت دا ورکړو. او بیا غالبا چې دا چې اوس کوم دغه د خواجه آصف دی غالبا دو ویلو چې و 50,000 حملې د پاکستان نه صرف په افغانستان شوي. تاسو به د هغه فکر درته یاد وي نو پای کې ډرون هم حملې هم دي پای کې فایټرز جیټس چې کوم دي هغه هم دي. او دغه شانتې د پاکستان د هغه پورې چې د حکمرانانو پورې په دغه صرف دا نه دی چې دغه شمسی ایربیس او یا جیکب آباد ورکړو. د ټول نه مهم څه چې کوم هغه د انټیلیجنس شیرنګ وو د پاکستان د آی ایس آی او د سی آی اے ځکه چې دا ډرون خو ټول سی آی اے چلی نو د دوی انفارمیشن شیرنګ چې ورته وایي د یو بل سره معلومات شریکول دا مهم وو. په پاکستان کې چې به کوم سټرایک کېده هغه به د آی ایس آی د پاکستان د استخباراتي ادارو د معلوماتو په بنیاد باندې امریکا کولو. نو د دې نه دا اندازه کیږي چې دا جنگ چې کوم دی دا د ډرون حملې چې کوم دی دا او دا د هغه امداد برخه چې کوم بیا صدر ډونالد ترامپ وویل چې $30 billion مور کړو دروغ راته وویل اوس د سیده په دې کې البته د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې نیوکه چې کوم دي اعتراضونه چې کوم دي هغه دادي دوی هغه کسان ورته په نخه کړی دي د هغه معلومات ورکړي چې هغه د پاکستان ګرن اوس به مونږ ته راپورته کیږي او هغه کسان چې د پاکستان استخباراتو ګرنل چې دا په افغانستان کې مونږ کارولې شو او د افغانستان د حملو اوس دغه خبرم راوتلې ده چې امریکا وایي مونږ سره د ملاتړ دغه کړی وو له وزیر سره یو کړی وو یعنی په شاید نور څه کول ځکه اوس دا امدادي مدرولې دی. نو د هغه کسان ورته په نخه کړی دي زیاتره چې د پاکستان استخباراتو دی د خپل ځان لپاره یو تریډ کړو، لکه بس بیت الله مسعود. مونږ بیت الله مسعود له خپل تلو او په هغه وخت کې زه به درته وایم چې دا د قبایلي خلکو نه تاسو ته پښتنه وکړي، نو یو خو هغه خلک دي چې هغه د پاکستان د دې بیانیې سره روان دي یا د هغه ډلو ملاتړ دي یا خواخوږي دي چې هغه ګندې پاکستان ورته ګډ طالبان وایي، نو یو خو هغه خلک دي، هغه خو دغې دریځ ښکاره دی. که ته د عام سړي نه پوښتنه وکړې نو دا چې څومره مشران په دې قبایلي سیمو کې ووجل شول، دا خو د دې پراکسیز په لاس ووجل شول. یعنی هغوی د حکومت بیانیه چیلنج کوله، په خپله خاوره امن غوښته. د علي وزیر کورنیو پکې یو مثال واخلو، دغه شانتي څومره مشران چې د دغه طالبانو په لاس ووجل، په بېرحمۍ ووجل، دغه هغوی هم دا دغه کوشش وو چې په دې ډرون حملو کې که په نخه کېږي چې هغه صحیح چې کوم طرح ګرځي هغه په نخه شي. اوس دې ته راځو، د په نخه شوي څوک دي څنګه تاسو پرې خبرو خپلو خبرونو کې تا پرې هغه کې وم ویل پیر ولایت شاه په خبر کې وو د طالبانو د مشر دویم غټ مشر ملا عمر نه چې پاسو اختر منصور هغه هم په ډرون کې وژل شو، بیت الله مسعود هم په ډرون کې وژل شو، حکیم الله مسعود هم په ډرون کې وژل شو، د ازبکستان د اسلامي موومنت مشر طاهر الدشوف هغه هم په ډرون کې وژل شو، د القاعده یو شمیر غړي، د تحریک طالبان یو شمیر کمانډران، دغسې د نورو تنظیمونو د دې چې کوم مشران دي هغه ټول په ډرون کې په نخه شوي دي. نو د عام ولس نه چلته چې پوښتنه وشي، ښه د سویلینز هغه په دې کې په دې پټیشن کې دغه شوی چې په دې کې عام خلک وژل کېږي، په شروع کې دا شوي دي عام خلک هم په نخه شوي دي، خو هغه دا وه چې دې ملیټنټس په دغه کورونو کې یا په ناخستې وه یا دغه خلکو ته نه وه پته چې ګندې په دې پسې به داسې قسمه اوس ټیکنالوژي ده، نو هغې به ته یا د مجبورۍ نه یا د خواخوږۍ نه هغې ته ځایونه ورکړي وو، نو هغې په کې ضرور په نخه شوي دي. خو ټارګیټ به ملیټنټ وو، ټارګیټ به ترهګر وو د هغې سره. او بیا داسې دی چې اوس ما رپورټ کته امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د کال 2004 نه په دې خوا د یو سل او دوه کم شپېته کسانو نه واخله تر نه سوه سخواوشا د دې پورې د سویلین کیژوالټیز په دې دومره کلونو کې د سویلین کیژوالټیز. خو هغې دا وایي چې دا څومره خلک په نخه شوي دي، په دې کې شپږ فیصد خلک چې کم دي دا سویلین دي. دا هغې رپورټ دی د امنیسټي انټرنیشنل، ما د هغې فکر زده کړو. عام ولس نه پوښتنه وکړه، هغې وته هلته کې څوک ورته ابابیل وایي، څوک ورته سپینه فرشته وایي، څوک ورته بنګنه وایي، ځکه د دې غږ هغه دی. بیت الله مسعود خبره مې کوله، مونږ بیت الله مسعود لتلی وو، نو دا بنګنې ګرځېدې، دا ډرونز ګرځېدل، ډېر شور هم کېده. نو مونږ لکه حیران غوندې شو چې یاره، نو بیت الله مسعود خپله وي بالکل پروا یې مه کوئ، وي هېڅ هم نشته. دا هغه ټایم کې د بیت الله چې مونږ خپله مونږ خو ډېر اخبارونه لتلي وو، ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه. نو دې معنی دا ده چې د دې بیت الله مسعود سره به هم څه معلومات انفارمیشن به وو، ځکه چې زمونږ دغه په هغې پریس کانفرنس کې یو افسر ناست و، وروسته راته پته لګي چې د ایس آی افسر و. نو دغسې معلومات چې به شریکېدل هغې به شریکول، او که په دې کې سویلینس شوي نو د دې به هم زیاته دغه چې کوم ده ذمهواري په کار ده د پاکستان د استخباراتو ادارو نه په دې پوښتنه وشي.
ډېره مننه بروس.
مننه.
د پاکستان د پلټونو مرکزی ادارې فایې نن بیا په لاهور ښار کې چین ته د پاکستانی ښځو په قاچاق تورن یولس نور چینایان او د هغوی دوه پاکستانی مرستیالان نیولې دي. تفصیل یې له اسلام آباد د ارشد حسین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف ای ای په لاهور ښار کې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق کې ککړ یو بل چینی ډله رابرسېره کړې او په تازه عملیاتو کې یوولس چینی وګړي او دوه پاکستانیان نیولې دي. ځایي مطبوعات د پلټنو د مرکزی ادارې ایف ای ای تر مخ وایي د تازه عملیات د لاهور ښار په جوهر ټاون سیمه کې ترسره کړې شوې، چرته چې نیول شوي یوولس چینی وګړو ځانونه مسلمانان خودل او بیا به یې پاکستانی جنکو سره ودونه کول. مطبوعات وایي پرون هم ایف ای ای پینډه کې د پټو معلوماتو په اساس 12 مشکوک چینایان او 2 خزی نیولې دي. په روسو کې دا خبرونه هم مخې ته راتلل سی واشوي چې چینایان د واده په پلمه پاکستانی خزی چین ته د جنسي کاروبار لپاره قاچاق کوي. لاهور ښار کې د زیارت پر ورځ یو خبری کانفرنس ته د وینا په محل د پاکستان د پلټنو د مرکزی ادارې ایف ای ای ډایریکټر وقار عباسی ویل چې په دې اړه پلټنې او تفتیش روان دي او چې کومې واده شوې جنکې د چین څخه بیرته راغلي هغوی ته هم د رسیدو هڅې کوي.
لیکن یہ شادیاں بیسیکلی غلط ہیں، کرسچن والی سائڈ پہ بھی اور مسلمانوں والی سائڈ پہ بھی. کہہ لیں کہ ایک سماجی برائی کی شکل اختیار کر گئی تھی جو چیز، اس کو ہم کلا کما اس کا جو ہے وہ
حقوائی زما پا ان پاکستانی خزو سر د چینایانو شوی ودونا سل پسلا غلط ندی، خو پلویش میر کے مخ تراغلی شکایتون خائی چی دا ودونا صحیح نبو. دا عیسائیانو سر د چینایانو ودونا هم دا کرسچن میرج ایک دا تل سوا دو آویایم پر زد دی او وائی چی پا پاکستان کی با دا دے کاروبار منڈو کاگی. سرگند دیوی چی دو ورځې وړاندې هم ایف ای ای د پنجاب صوبې په لاهور، گجرانوالا او د فیصل آباد په ښارونو کې عملیات کړي وو او د پاکستانی ښځو په قاچاق کې تورن مشکوک اته چینایي وګړي نیولې وو چې پکې یو چینایي ښځه هم شامل وه. د ایف ای ای چارواکو ویلي وو چې دغه چینایانو به د پاکستانی ایجنټانو په مرسته د پاکستانی ښځو سره ودونه کول او بیا به یې چین ته د قاچاق کولو وروسته په جنسي کاروبار مجبورولې. د چینایانو پر ضد دغه ډول عملیات په اسلام آباد کې هم ترسره شوي او د دریو چینایي وګړو په ګډون د وو کسانو د نیولو ادای هم مخې ته راغلي. جنوري کال 2019 کې د دغه شان یو واده ښکار شوی د گجرانواله رابیا چې اوس پاکستان ته بیرته راتښتېدلې ده میډیا ته صدا سوای.
مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسی وجہ سے میں ادھر سے امبیسی والوں سے رابطہ کرنے کے بعد امبیسی سے کال مجھے آئی، کال کرنے کے بعد انہوں نے میری تھوڑی ہیلپ.
ہغوائی چین کی دہاغے خاون با وحلا ٹکولا او دا وجلو دھڑکے بے ور کولے، خوبیا دا پاکستان دا سفارت او دا چینائی پولیسو پمرستا ہے وات پرا تختے دو کی بریا لیشوا. بلخوا یو بل جنے چی تیبنو میگی او یو چینائی شہری تا واد شوی وا پولس غک کلی چی دا چینائیانو سر دا ودونو نا ڈڈا اکڑی او وائی چی پا دے کاروبار کی یو سو تنا نا بلکی پورا گینگ ککڑ دے.
سے شادی ہوئی تھی، فینگ یشوا ان کا نام تھا، اور انہوں نے جو مجھے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ بھی ٹوٹلی فیک تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پیدائشی مسلمان ہے، اور باقاعدہ جو شادی کا خرچہ تھا جو شادی کے دن کا ہوتا ہے بارات کا، وہ بھی میری فیملی.
طیبہ وای زما هم د یو چینایي وګړي سره واده شوی وو او هغه چې کوم اسناد ورکړي وو هغه بناوټي یا جالي وو. هغه ویل چې پیدایشي مسلمان دی خو داسې نه وا، او دا چې دغه واده خرچه هم د هغې یعنی د جینۍ مور او پلار برداشت کړی وو. د پاکستان څخه چین ته د ښځو د قاچاق کولو د خبرونو مخې ته راتلو وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت هم خپل غبرګون څرګند کړی او ویلي چې چین به په دې اړه د پاکستانی ادارو سره پوره همکاري کوي. د چین د خارجه چارو وزارت په خپل بیان کې د پاکستان چینیانو او چینیانو ترمنځ واده کوونکي ادارې یا مرکزونه غیر قانوني بللي او په دې اړه د اوخیار اوسېدو غږ کړي. پاکستان کې دننه په بشري قاچاق کې د ککړ چینایي وګړو پر ضد د عملیات له هغې وروسته پیل شوي چې کله د بشري حقونو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په خپل وروستي رپورټ کې د چینایي وګړو لخوا د ودونو په پلمه چین ته د پاکستاني ښځو د جنسي کاروبار دپاره د قاچاق په پیښو اندېښنې ښودلې وې او په چارواکو یې د سختو ګامونو پورته کولو غږ کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجہ ویڈیو نظر روکے گی پختو ویل نہ وڈیر خلق من کر روکے گی.
دا د پښتنو نامر ورد او مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اردن کو ڈیوا ریڈیو تا یہ وارے بیا پر خیر ڈالے وقت شوید پا پاکستان کے دماز گرش پگنے میں افغانستان کی دش پگ اور دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا سہارے نہنے میں وجی دی وارے بیا ستا سو پامرا گرزو دو اس وقت مہم خبروں نو سر ٹکتا
که څه هم په تیره څه موده کې امریکایي ډرون الوتکو په پاکستان کې بریدونه نه دي کړي، خو د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه درخواست رد کړی چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو د بندېدو غوښتنه پکې سوې. عدالت ویلي دا کار د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو دی.
امریکن کمیټي امریکن چې کوم ډیفنس اتورټیز دي هغه سپریم کورټ ټریټوري جورډکشن کې نه راځي، تو تاسو سم آرډر سپریم کورټ پاس کولی نشي چې چا یې خپل ډومین کې خپل جورډکشن کې نه راځي.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف آئی اے نن په لاهور کې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق کې ککړه یوه بله ډله نیولې او په تاسو عملیاتو کې یولس چینایي وګړي او د هغوی دوه پاکستانی مرستیالان نیولي دي.
مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، اسی وجہ سے میں ادھر سے امبیسی والوں سے رابطہ کرنے کے بعد امبیسی سے کال مجھے آئی، کال کرنے کے بعد انہوں نے میری تھوڑی ہیلپ
او د اټمی تړون پر سر د ایران او امریکای ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. امریکای پر ایران تازه بندیزونه تر هغه څو غنټې وروسته لګولي چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی خبرداري ورکړی چې د اټمی تړون له ځینو برخو بلاس واخلي.
قدر من اردوونکو دا اوسر ټکی سپام شهید د تفصیل ته.
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست رد کړی چې پکې د دې هیواد پر قبایلي سیمو د امریکایي ډرون بریدونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. درخواست پېښور های کورټ ته ورکړل شوی و چې عدالت پکې مرکزی حکومت ته د ډرون بریدونو د بندولو امر کړی و. سپریم کورټ ویلي چې ډرون بریدونه بندول د عدالت نه بلکې د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کار دی.
د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې ایف آئی اے د لاهور ښار په جوهر ټاون سیمه کې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق کې ککړه یوه بله چینایي ډله رابرسیره کړې ده او په تازه عملیاتو کې یولس چینایي وګړي او د هغوی دوه پاکستانی مرستالیان نیولي دي. ځایي مطبوعات د ایف آئی اے د چارواکو تر مخه وایي چې د لاهور جوهر ټاون نه نیول شوو چینایانو به ځانونه مسلمانان ښودل او داسې به یې د پاکستاني جنکو سره ودونه کول. پاکستان کې د چین سفارت ویلي په دې لړ کې به د پاکستانی ادارو سره پوره پوره مرسته او همکاري کوي.
پاکستان یو ور بیا د خبرو اترو له لارې د افغان کشالې د سولیز هواری د ملاتړ اعلان کړی او ویلي دی چې جګړه د هیڅ یو ستونزې حل نه دی. نن په اسلام آباد کې رسنیو ته د ونیز خبري غونډې په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلی ډاکټر محمد فیصل ویلي پاکستان د افغان کشالې د سولیز هواری په لړ کې وړاندې هم خپل مرستې کړې او اوس به هم کوي.
د پاکستان بلوچستان په هرنای سیمه کې په یو وسلوال برید او چاودنه کې د اف سی ځواک د دوو سرتیرو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار شوې ده او چارواکي وایي چې د هرنای ضلع په خوست سیمه کې د سکرو د کان دوه خواریکښ په ډزو وژل شوي او بیا د اف سی ځواک ګاډۍ سیمې ته روان و چې په لار کې ښودل شوی بم ورباندې چاودل شوی او په چاودنه کې د اف سی دوه سرتیري او یو عامتن وژل شوی دي.
پاکستانی چارواکي وایي مذهبي ګوندونو ورسره منلې چې د دې هیواد شاوخوا 13,000 دینی مدرسې دي د تعلیم وزارت تر څارنې لاندې راوستل سي. په پاکستان کې پر دینی مدرسو د تندروي د خبرېدو او د لژکیو پر ضد د کرکې خبرونه کرکې خبرولو تورونه لګیږي. د پاکستان د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود یو ځای ټلویزیون ته ویلي حکومت به د دغو دینی مدرسو له چلوونکو سره د بینکي اکاونټونو او بهرنیو زده کوونکو ته د ویزو پور کولو کې مرسته کوي.
د لیبیا وزیر اعظم فیاض السراج تور لګولې د هغه مخالفه جنرال خلیفه حفتار هڅه کوي چې د پوځي کودتا د لارې په زور د دغه هیواد کنټرول ترلاسه کړي. السراج په پیرس کې د فرانس یو ټي وي چینل ته په مرکه کې ویلي حفتار ټریپولی ته د رسېدو خوبونه ویني. نوموړي زیاته کړې ده چې جنرال خلیفه حفتار په ټریپولی د غبریدونه د وغندل شي ځکه د غبریدونو په لارې یو قانوني حکومت ختمول غواړي او واک اختیار ترلاسه کول غواړي.
د جنوبی کوریا پوځي چارواکو خبرداري ورکړی چې شمالي کوریا د لند واټن دوه نور بیلستیک توغندي ازمویل دي. دا په یو ونی کې دویم ځل دی چې پیانګیانګ د توغندیو ازموینه کوي. د 2019 میلادي کال نومبر دا دویم ځل دی چې شمالي کوریا د خپل توغندیو ازموینه کوي چې جنوبی کوریا او امریکا وربندې اندیشنه څرګنده کړې ده. خو شمالي کوریا ویلي چې توغندي د دفاعي پوځي تمرینونو په لړ کې ازمویل او په دې اړه اندیشنه ته هیڅ اړتیا نشته.
یو امریکایي چارواکي تیر ورځ ویلي کې چې امریکا د مکسیکو سره په پوله د مرکزی امریکا نه راتلونکي غیر قانوني کډوالو مخه ونه نیوله، نو امریکا به د دغې پولې کنټرول د لاسه ورکړي. د امریکا د سرحدي پولیسو یا بارډر پټرول مشر کارلا پروس دغه خبرداری د امریکا د سینټ یوې اورونې په مهال ورکړی، کله چې نوموړي ویلي چې په روان کال کې 4,62,000 غیر قانوني کډوال امریکا ته داخل شوی دي.
ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال لوهی روانونی له امریکا سره د سوداګرۍ د نوي پړاو د خبرو لپاره واشنگټن ته سفر وکړي، خو امریکا تیاری کړې چې پر چینایي مصنوعاتو نور ټیکسونه هم ولګوي. د امریکا د سوداګرۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي امریکا غواړي سبا د جمعې په ورځ له 40-50% چینایي مصنوعاتو باندې چې ارزښت یې $200 کېږي ټیکسونه زیات کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ د خبرونه د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوري د دې خبرونو وروسته به تاسو د پاکستان په وخت 15 منټه د پاسه 2 بجې د ډیو ریډیو هلو یو خبرونه نن زموږ همکار محمد اکرام سره وړي او ری او سم تاسو پام راګرځو یو بل رپورت ته. قدرمن اردوونکو، پاکستانی میډیا رپورټونو تر مخه د آی ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنځ د آی ایم ایف نه د قرضونو اغیستو په حق لباندې یو لوزنامه نږدې شوې ده، خو د میډیا تر مخه په دغه کې آی ایم ایف د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په راتلونکي بجټ کې به په بجلی، ګیسو او دغه شانتي په نورو شزونو باندې ټیکسونه لګي، مطلب دا چې پاکستان کې به ګرانی نور هم سیوا کیږي. پاکستانی مطبوعات وایي چې د پاکستان حکومت تر ډېره حده پورې د آی ایم ایف دغه شرطونه منلي دي. په دې اړه تفصیلي حال د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په دې رپورټ کې راکړي.
د پاکستان او د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف ترمنځ د بیل اوټ پیکج خبرې تر پای ته رسیدلې دي چې پکې دواړو ډلې د دوو کالو په موده کې د 200 اربو روپو په ټیکس مالیه کې ورکړې شوي رعایتونه ختمولو باندې سلا شوي دي. دواړه اړخه د مالي کال 2019-20 دپاره د $1 بلین مالیاتي خلا پوره کولو دپاره هم خبرې اترې کړې دي. د دې سمجوتې د لاندې حکومت په مالی کال 2019-20 په بجټ کې په بیلابیل مدونو کې ورکړې شوي ټیکس استثناء ختمول پیل کړی، کوم چې تقریبا 350 اربو روپۍ جوړیږي. د دې نه علاوه دواړه ډلې په دې باندې هم صلاح شوي دي چې پاکستان و راتلونکي بجټ کې د بجلی او ګیس بیو کې نور زیاتوالی راولي. د ډان رس پاڼې د رپورټ تر مخه دواړه ډلې د نیپر یا د بجلی انتظام کولو ادارې یو خود مختار اداره جوړولو او دې کې په انتظامی چارو کې حکومتي لاسوهنه کمولو باندې هم صلاح شوي دي، او د دې ترڅنګ دواړو ډلو د زر مبادلې د خیرو کې زیاتوالی لپاره بیلابیل ګامونه پورته کولو باندې هم اتفاق کړی دی. د خزانې وزارت د چارواکو تر مخه آی ایم ایف د دې نه علاوه د دې نه وړاندې په دې خبره زور ورکړی و چې کرنټ اکاونټ خساره یا موجوده مالیاتي خساره دی د 4.6 بلین ډالرو ترمنځ راوستی شي، خو وروسته د دې خسارې راتلونکي مالی کال کې د 8 بلین ډالر پورې د پاتې کېدو باندې اتفاق وشو. د پاکستان موجوده کرنټ اکاونټ ډیفیسټ د تاریخ اوچتې سطحې 43 بلین ډالر ته رسیدلی ده. همدې سره آی ایم ایف حکومت ته ہدایت ورکړی دی چې د مالیاتی معاملې ټیکولو لپاره د راتلونکي بجټ کې د نورو ټیکسونو لپاره ګامونه واخلي. خو اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي،
هماری انډستری تو 70% بوج سارے ٹیکس کے نظام کا برداشت کرتی ہے. اب یہ نہ ہو کہ آپ یہ جو 700 ارب کی تلاش میں بوجھ بہت بڑھا دیں اپنی انڈسٹری پر. ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے اس میں تقریباً پہلے 8 مہینے میں 2% کمی آئی ہے.
چیز پاکستان صنعت نے ٹول ٹیکس نظام 90% بوجھ زغمی اور اس دس ندی پکار چھ ددی 200 اربو روپو پلٹون کے لیے مونگا د صنعتوں بوجھ نور ہم زیاد کڑو د اوے چھ د روپے پر بیا کے کمی را وستو باوجود د ملکی صنعت پیداوار کے پتیرو اتو میاشتو کے کمی را غلے دے او ہسا پکار دا چھ د مقابلے وڑ جوڑ کڑے شی چھ د غرنگ زمونگا برآمدات زیاد شی او درآمدات را کم کڑے شی. خسیڑنکار نظر لری چھ د حکومت دپارا بجٹ خسارہ کمول با ډیر مشکل وی دے دپارا با حکومتی خرچے کمول وی او آمدن با زیاتول وی حکومتی خرچو کے کمے یو مشکل کار دے آئی ایم ایف د پرمختګ کارونو بجٹ کمول باندے هم زور ورکوی خدا هم یو خاص حد پوری کے دیشی د پاکستان د کال 2017 بجٹ خسارہ د مجموعی پیداوار 6.6% وا او د ماهرینو خیال دے چې راتلون کی مالی کال کے ودا 2.6% ته ورسی بلخو د پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دڑک اور کڑے دا چتر کو میں پوری حکومت دا آئی ایم ایف سرا شوی خبرو اترو یا لوزنامے باندھے پارلیمان پا باور کی وا نخلی دوی بدا لوزنامہ اون منی الیاس خان وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه دا
د امریکای ولسمشر ډانل ټرمپ پر ایران تازه بندیزونه لګولې دي. ټرمپ په خپل صدارتي فرمان کې د ایران پر اوسپنه، الومینیوم، مسو او فولادو بندیزونه لګولې دي چې ویل کېږي ایران ته له بهرنیو هیوادونو 10% آمدن راځي. تفصیل یې د منځنۍ شهید پر رپورټ کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ایران نوی بندیزونه لګولي. نوموړی دغه ګام له هغه څو ساعته وروسته پورته کړ چې د ایران ولسمشر ویلي د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د ځینو برخو څخه لاس اخلي. د ډانلډ ټرمپ په ایران د بندیزونو په صدارتي حکمنامه کې د ایران په اوسپنه، استیل، المونیم او مس شامل کړی شوی دی. د کومونه چې ویل شوی ایران ته د بهر هیوادونو څخه 10% آمدن راځي. ایران تر ټولو زیاتې پیسې په تیلو ترلاسه کوي او امریکا د ایران په تیلو د بندیز وروسته د دغه هیواد په دویم غټ آمدن ترلاسه کوونکي توکي اوسپنه باندې هم بندیز ولګولو. د امریکا ولسمشری ماڼۍ لخوا دغه حکمنامه د شروع یا چهارشنبې په ورځ جاری کړی شو. همداراز د امریکې لخوا د ایران سره په 2015 کال کې د اټومي تړون څخه یو کال وړاندې جدا کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ دغه صدارتي حکمنامه جاری کړې وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون هغې برخې ته نور ژمن پاتې نه شي چې وایي ایران دې غنی شوي یورانیم نه ټولوي. روحانی وایي له دغه تړون څخه د امریکا په وتلو او په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو له پاتې کېدو سره د تړون نور هیوادونه هم په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او د امریکا بندیزونو ته یې اجازه ورکړې چې د ایران د تیلو او بانکي سیستمونه اغیزمن کړي. هغه شپېته ورځې وخت ورکړی چې باید بدلون راشي او وویل چې بل ګام به دا وي چې ایران په ډیره لوړه پیمانه د یورانیمو غنی کول پیل کړي. خو هغه وویل که چیرې نور هیوادونه له ایران سره کار وکړي نو روحانی وویل چې حکومت به یې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه خپرونه ده.
ټاکل سوی چې د چین د ولسمشر مرستیال لوهی روانونی له امریکا سره د سوداګرۍ د نوي پړاو د خبرو لپاره واشنگټن ته سفر وکړي. خو امریکا تیاری کړي چې پر چینایي مصنوعاتو نور ټیکسونه هم ولګوي. تفصیل زموږ د همکار مجاهد جواد پر رپورټ کې اورو.
چین وایي که چیرې امریکا په چینایي توکو باندې د نویو ټیکسونو د لګولو په اړه خپله ژمنه پوره کړي نو دوی ټول اړین تیاری نیولی. دا په داسې حال کې چې د چین د سوداګرۍ جګ پوړي مذاکره کوونکي واشنگټن ته رسیدلي تر څو له امریکا سره د سوداګریزي جګړې د پای ته رسیدو پر سر په بل پلا خبرو کې برخه واخلي. د چین د ولسمشر زی لوړ پوړی اقتصادي سلاکار لیو هی به نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکا د سوداګرۍ له استازي رابرټ لایټرز او د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره یوه ورځ مخکې له دې وګوري چې د چین د 200 بلیون ډالرو په ارزښت سوداګریزو توکو باندې به لسو څخه 15 فیصدو ته ټکسونه لوړ شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دغو ټکسونو لړولو لپاره وروستۍ نیټه د جمعې ورځ ټاکلې ده. امریکا په چین باندې تور پورې کړی چې د سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو پر سر د میاشتو راهیسې په روانو خبرو کې له خپلو کړو ژمنو څخه په شا شوی دی. ترامپ په فلوریډا کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل دوی تړون مات کړی نو ځکه دوی دلته راځي. د چین د ولسمشر مرستیال به سبا امریکا ته راشي خو دوی تړون مات کړی دی. دوی دا نشي کولای نو ځکه دوی به اوس پیسې ورکوي. تر دې مخکې ترامپ د چهارشنبه یا شروع په ورځ ویلي و دی به خوشحاله وي چې د چینایي توکو په وارداتو باندې ټکسونه په همدې حال وساتي او زیاته کړې وه چې پیکینګ به په غلطه وي که دا هیله ولري چې بیا د سوداګرۍ پر سر وروسته د ډیموکراټانو تر مشرۍ لاندې یوې ادارې سره خبرې وکړي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویاند ګاوفینګ د پنجشنبې په ورځ په پیکینګ کې ژورنالستانو ته وویل چین به هیڅ ډول فشار ته ښکته نه شي او خبرداری ورکړ چې دوی ژمن دي چې د خپلو ګټو دفاع وکړي. یاد وزارت تر دې مخکې په یو بیان کې ویلي و که چیرې په چینایي توکو باندې ټکسونه زیات شي نو د دوی هیواد به هم په غبرګون کې اړین ګامونه پورته کړي. د ټرمپ اداره هیله لري چې نوي ټکسونه به له چین سره په سوداګرۍ کې بدلون راولي. دواړه غاړې لا تر اوسه په دې نه دي توانېدلې چې کوم سوداګریز تړون ته سره ورسیږي او نوي لګېدلې ټکسونه سره په خپلو کې لري کړي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په نږدې وختونو او یا په تیرو کلونو کې چې کوم تاوتریخوالی سوا شوی دغې د نورو برخو په ترڅنګ د دواړو هیوادونو په تجارت باندې هم ډېر بد اغېز کړی دی. د پاکستان کې څېړونکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې به کوم تجارت کې دونو د افغانستان اوس خپل 80% تجارت د ایران، هند او چین سره کوي په ځای د پاکستان. او همدغه شانتې پاکستان د افغانستان په مارکیټونو کې د 50% پورې چې خپله کومه برخه واغه بیللې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال احسان محمد خان په رپورټ کې راکړي.
په ورستیو کې چې د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او پاکستانی صدر اعظم عمران خان تر منځ د ټلیفوني تماس د لاري د افغان سولې او سرور سره په سیمه کې د تجارتي لارو پراخ کولو خبرې اترې شوې دي. بل لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم سرګنده کړي د افغانستان د نن سولې راتلو سره په سیمه کې اقتصاد او تجارت وده موندلې شي. افغانستان، هند او پاکستان چې دری وړه گاونډي هیوادونه شریکی پولی لري. د علمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټک وای دغه د دری هیوادونو ترمنځ تجارتی الاره پراخ کول چې نه یوازې د دری وړو گاونډي هیوادونو لپاره اقتصادي ګټي لري بلکې د دغه اقتصادي ګټو او تجارت زیاتېدو اغیز د دوی په خپلمنځي سیاست هم پریوزي.
کردار دی تجارت دی اقتصاد دی کو پدی باندې دا ملکونه پوهشل او پدی باندې باور کو چې دې پریک دی اقتصاد مخکې شي. دنیا کې ټول منی چې اقتصادي تعلقات اقتصادي حالات هغه انجن دی دا نور معاملې شي او پکې د دی کو تجارت دی هند، پاکستان، افغانستان درې وړو هیوادونو ترمنځ کولاو شي. پاکستان په لاره هند ته ځي، هند په افغانستان ته ځي، پاکستان نه هم دواړو ته زیاځي. نو هغه به د خلکو یو بل سره ورو یو تعلق جوړ کړي، مفاد به جوړ کړي، اوبه تړي. هغه تړون چې دی هغه به بیا دې ملکونو سیاست باندې به اثر انداز کیږي.
پاکستان چې د منځنی اسیا هیوادونو منډای ته د افغانستان د لارې رسد کولی شي او هم دا ډول هند د پاکستان د لاري په وړیا افغانستان بازارونو ته سامانونه رسولې شي. په اخیری سوکلونو کې چې د پاکستان او افغانستان خپلمنځي تجارت کچا ډیره پریوتی او پاکستان د افغانستان دننه د تجارت 50% برخه کم شوي او د پاکستان په افغانستان کې دننه د تجارت 50% برخه کم شوي چې په نتیجه کې افغانستان خپل نږدې او 100% تجارت ایران، هند او چین ته اړولې. ماهران وای د دې سره د پاکستانی تاجرانو کاروبار هم اغیزمن شوه. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر زلاکت خان وای د درې وړ غونډي هیوادونو د پاره په تجارتی اړیکی خکولو کې لوی موقع پرتی دي چې دغه د دوی اقتصاد خکولو د پاره ډېری ضروری دي.
چونکه افغانستان دا غواړي چې زمونږ ټریډ دی د ځمکه په لار باندې واګا بارډر او اټاری په ځای باندې انډیا سره، خو پاکستان دغه اجازه نه ورکوي چې چونکه دا انډیا او د پاکستان منځ کې تعلق خنه دي نو سکیورټي ثریټ دا د کولی شي. داسي تاسو وګورئ د سنټرل ایشیا ته ترو افغانستان لار ده، خو د افغانستان په لار باندې د پاکستان سنټرل ایشیا سره دومره تجارت نشته څومره چې د انډیا او د افغانستان ترمنځ دی، یا څومره دي کې پوټینشل شته چې داسي واشي. نو د دې ټولو خبرو اترو د پاره څنګه ما تاسو ته ارزو کوم، به خبره خو دا ده چې دا ټرست ډیفیسټ چې دی نو دا ختمول پکار دي.
د افغانستان سره تجارتي اړیکې خکولو سره پاکستان نه یوازې د افغانستان بازارونو ته خپل سامانونه رسولی شي، بلکې د منځنی اسیا هیوادونو د منډای څخه هم خپل اقتصادي ضرورتونه سرته کولی شي. ماهران وای په خطه کې د اقتصاد کچه خکېدل او تجارتي لارې پراخ کولو لپاره ضروری ده د سولې او کلاري هڅو ته هم وده ورکړل شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
په قبایلی ضلعو کې راتلونکو صوبایي ټاکنو ته ځوانان هم د کاندیدۍ یا امیدواري لپاره لیواله دي. دوی غواړي چې د خپلو سیمو د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ وایي باید زیات ځوانان په دې ټاکنو کې برخه واخلي. تفصیل یې د ارشد مومند په ریپورت کې اورو.
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنو اعلان سره سم ځوانان وای وی هم میدان ته راوځي او خوشاله دي چې په دې سیاسي او جمهوري عمل کې برخه واخلي. د مومندو یو ځوان نور اسلام صافي وای د یو سیاسي ګوند لاړخه د صوبایي اسمبلی چوکۍ ته کاندید کېدل غواړي. دوی وسره خبرو کې نور اسلام صافي وویل ځوانان غواړي چې په خپلو لاسو د جګړه ځپلې سیمې خدمت وکړي.
داش خلک مسلط فیشن دی یا زمنګ نه پوی دا زمنګ د شعور سیاسي کوه کمی دا چې موږ د خلک پارلمان ته یا اسمبلی ته ولېګو چې هغه غریبانان داسي چې ډیره پوهه هم نه لري او نه پاغه مسلو باندې دومره پویږي، صرف د پیسو او د دولت په زور باندې پاغه زه ته ورسیږي، خو هغه به الته کې زمنګ پاغه شان نمائندګي نشي کړی. یو خو تعلیم یافته ځوانان انشاءالله په دې الیکشن کې رامخته کیږي او په دې مسلو باندې خبرم دي او دا به په خر انداز باندې به د پارلمان کې پیش کی او دا مسلې به انشاءالله د حل کولو کوشش وکړي.
یو بل ځوان عمر اورغزی وایي قبایلی ضلع په تیرو وختونو کې په پرمختیا کې وروسته پاتې شوی دي او د ځوان کول اسمبلی تر راتګ به دغه سیمې ولس اواز په موثره توګه واکدارانو ته ورسوي.
کوم دی اغام غواړي چې نو کول راشي ځوانان ته لمه فخنه راشي چې په اسمبلی کې په غو په ډیبیټ کې په غو په هر پلیټ فارم باندې د قبایلو نمائندګي د سیږي چې نن کڅو ځوانان تاسو ګوري قبایلو هغه په اسمبلی کې ناسي غي کوي. نو آی ثینک یو دا خبره خلک
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او ځوان د پارلمان غړی محسن داوړ وای په ګڼ شمېر قبایلي ځوانانو پارلمان ته راتګ به د دوی خوشبختي او د تعلیم او پوهې په زور به سوچنده زیات کولی شي چې د خپل ولس بغیر د څه دباونه خدمت وکړي. قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده، خو لا تر اوسه کوم سیاسي ګوند هم خپلو کاندیدانو ته ټکټونه نه دي ورکړي. خو د اندراج مرکزونو کې ښکاري چې ګڼ شمېر ځوانان د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
ګل نوردن کو دا دی ورېډیو دا قدر من نوردن کو په دروجې په میاش کې ک یو خوا عام خلک د ګرانی نصر ټکه وي چې قیمتونه ګرانیږي حکومتونه په خاص توګه پاکستان کې حکومت وخت په وخت باندې چې کوم بازارونه وي یا سستا بازار چې وته وي چرته چې پارزانه به وي چې زونه ملاویږي د سره سره یوټیلیټی سټورونه یادای چې په دې کې هم په کم قیمت باندې شوزونه ملاویږي خو ځای خلک وایي چې دغلته هم قیمتونه هغه شان وي دا صرف د حکومت داوا وي په حقیقت کې دغلته هم قیمتونه د عام بازار په شان وي د پېښور یو سسته بازار یا ارزان بازار ته د ډیوی ریډیو خبریال عبدالرزاق ورغلی او دغلته د دکاندارانو او سودا اخیستونکو سره خبرې کړي راځي چې په شریکه واورو
د پېښور چوکیادګار کې ضلعي انتظامیې د روژې په میاشت کې عام اولس ته په ارزان نرخ خوراکي شیان ترلاسه کېدو په غرض سسته بازار قائم کړی دی په دې بازار کې په شمار یو څو زی دوکانداران سوداګانې خرڅوي یاد بازار ته د سودا اغستو دپاره راغلی افتاب احمد دیودی وسته ویل چې د دې ځای او بهرني بازارونو سوداګانو په قیمتونو کې هیڅ فرق نشته
زخم د منګ بازار دی کنه وګوره آئل ریٹ وګوره بازار کې مدار ریټ دی ام دلته دا ریټ دی هیڅ ډیسکاونټ نشته کی بازار کې اخله ډیسکاونټ درته ملګي دا فکس ریټ لګیلې دی لبا شربت یې غم لوکل کپنی ولا دی اچار دی لوکل کپنی ولا دی او چکن دی وخه نشته ورکه بار چکن 165 روپے کیلو دے ہم دل تک ہم غائی صاحب دے
تیرر وز د پیخور وزیر اللہ ہاؤس نا جاری شوی یو بیان تر مخه پیخور ڈویژن کے با روجی میاش د پارا عام اولز د اسانے پا غرس پنزلز بازارونا جوړول شي ولې د زی خلکو په وینا تر دې دما په خار کې صرف دا یو بازار جوړ کړی شوی دی یو مقامی تاجر ظفر خټک دی ونی وست ویل چې دا بازار مقامی تاجرانو په خپل مدد سره را جوړ کړی دی او دا چې حکومت ته پکار دي چې هغه زینو کې داسې بازارونه جوړ کړي چرته چې عام اولس او دکانداران په اسانۍ سره تګ را تک کولی شي
دا خو زمونږ ملګرو مطلب دا دی چې خپل مدد آپ کے تحت والا بازار دی زمون صدر رے کے پکار دے زمون حیدرآباد رے کے پکار دے گل بہار سائڈ بانے مطلب دادی چدا ٹیپ تک کوٹ روڈ بانے پکار دے چر صدر روڈ بانے پکار دے
بالو مختار علی دے محمد علی جو روڈ صدر ایما عام روٹین چیزوں نے دی چاگے ڈیر استعمال نہیں کی گی روزمرہ رمضان کی آگا دل دڑی زیاد وافر مقدار منی اویلیبل دی باقی دادے ریټونه خدي د نور دینونه مناسب دي
پېښور اشرف روډ باندې د کجورو لاس گاډي ته ولاړ عمر خان د چوکیادګار سسته بازار په اړه وای په یاد بازار کې د امروزه استعمال نورو سیزونو اخوډو سره پکارو چې سبزي او میوه هم په ارزانه بیدلته ملاوي دي
سسته بازار مطلب خدای چې دلار یو سړی غریب هم راځي مالدار هم راځي په دې کې سبزي ملاويږي په دې کې پروت په سسته ریټونه باندې ملاويږي دیکھ کے کجوری ملاوے گی شربت ملاوے گی مجھے سستا بازار تو تلاش ہو یو شربت بوتل پہ پوت یو نور پہ کسا نہیں
دکانداران دا هم وای چې صوبای حکومت په خار کې د سستا بازار جوړولو لپاره د اولنا منصوبه بندی نو کړی ځکه ډیر کم دکاندارانو په یاد بازار کې سټالونه لګولې دي په دې اړه د تاجرانو د یو ګوند مشر محمد لقت وای
نور صوبو کې چې د پنجاب هغه کې میش مخ کې هفته مخ کې پلیننګ کې هغه سراغی مذاکرات کی بیا آغا شاندی یو یو شتالون لگی کپنو والا سرا ملون والا دیدو یو دم توار روز مانی آغا کو یو روجی نه یو روز مخ کی پکاروی چی دی یو ابتا مخ کی دا منصوبه بندی شوی یو میش مخ کی شوی نو دا بیڈیر کامیاب شوی
د پېښور اسسټنټ کمشنر سارا رحمان دی ونیوز ته ویل ځلی انتظامیا کوشش کوي چې د خار په سلورو ټاونونو کې داسې بازارونه ولګوي چرته چې غریب اولس په ارزان نرخونو د روزي په میاش کې سودا تر لاسه کړي
هم پېښور مې 4 سسته بازار بنائیں گے ان شاء الله
مونږ پېښور کې به ان شاء الله سلور سسته بازارونه جوړو درې کې پرون نه کار روان دي د چوک یادگار کسٹم چوک او پندو علاقې کې او مونږ یو بخشو پل کې هم جوړو چې هر یو ټاون کې یو یو بازار جوړ شي مون پورا کوشش کرے چې هر قسمه سودا په یو ځای کې موجود وي بعضی سیزونه لکه میوه او سبزی چې قیمتونه د ورځې حساب سره بدلیږي هغه کې مونږ رعایت اغسته دي سکه 6 روپے سکه 10 او سکه 15 روپے او هغه به دغه ارزان نرخونه باندې ملاويږي
زی خلک وایي چې د پېښور چوکیادګار سستا بازار کې د نرخونو د سارنی او د بازار تنظیم خکولو په لړ کې چې د سرکاري چارواکو لپاره کم ځای ټاکلې شوی دی په هغه کې څوک هم موجود نه وي عبدالرزاق وائس آف امریکا ڈی ون نیوز پیخبر
موبائل ٹیلی فون آئی پیڈ یا کمپیوٹر در سروی
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړئ. د واشنگتن ڈی سی نا